پېښور کې د ورځې درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او نیس پروګرام د مشال مرکه برورو. خبرونه له انیسې اجمراوو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وای رښتینی سوله یوازې د جګړې او درولو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په ذریعہ راتللی شي. پاکستان، افغانستان او چین د ترګرې پرسید د مبارزې په ګډون په نورو یو شمېر چارو سلا شوې دي او د ترکیې ولسمشر وای ل خپل امریکایي سیال سره به د شام په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرو له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت وایي رښتینې سوله یوازې هغه وخت ممکنه ده چې طالبان جګړه بند کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغان ولسمشر له دفتره نن دا بیان لاغسو ساعت وروسته خپور شو چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستمبر 8 په ماسیګر په ټویټر په یو بیان کې ویل په کیمپ ډیوډ کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره بیل بیل کېدونکي ملاقاتونه لغوه کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي په پام کې و چې د ستمبر په اتمه په کیمپ ډیوډ کې له طالب مشرانو سره وویني. ولسمشر ټرمپ وایي له طالبانو سره دا ملاقات ځکه لغوه کړي چې هغوی په کابل کې دا غبري ذمواري منلې چې د نیټو سرتیرو په ګډون پکې 12 کسان وژل شوي دي. افغان حکومت ویلي د سولې یوازینۍ لار د جګړې ودرول افغان حکومت سره خبرې دي. طالب سرچینو بیا مشال ریډیو ته ویلي د قطر سیاسي دفتر مشرانو غړي د امریکا د سفر په حق کې وو خو د طالبانو د مشرتابه شورا اکثرو غړو یې مخالفت کړی وو. پاکستان، افغانستان او چین په سیاسي کچه د اعتماد سازۍ د سیمې سولې او ثبات او ترګرې پرسید د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو سلا شوې دي. پرون ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هغه افغان سیال صلاح الدین ربانی او چینایي سیال وانګي ترمنځ د درې اړخیزه غونډې دریم پړاو تر سره شو. د دې خبرو وروسته د ګډې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلې دي.
موږ د سولې بهیر ته هم خوښ یو. زه په دې برخه کې افغانانو ته کامیابي غواړم. موږ هیله لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې وروسته به د افغانستان او د سیمې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
په دې موقع د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل د امنیت لپاره د سیمه ایزو هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رښتونو شمنو او همکارۍ اړتیا ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر وای تر څو چې له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت نوي شامل شوی په افغانستان کې دایمي سوله نشي راتللی. اسفندیار ولی خان پرون د پېښور په بچا خان مرکز کې د ګوند غونډې وروسته خبریالانو ته ویل افغانانو ته د جګړې له وجې ډېر زیانونه رسېدلي نو باید دا هېواد ټول ګوندونه مذهبي عالمان د سولې راوستلو لپاره خپل رول ترسره کړي.
مملکت افغانستان به نظر انداز کیږي او فیصله وکړي چې کومه تیر دور وکنه دا غینه به خراب حل یوازې په افغانستان نه پدې ټوله خطه کې راځي.
په قطر کې د طالبان د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نه هم پړاو په دې وروستیو کې تر سره شو خو د افغانستان حکومتي غړي پکې نو شامل. په خبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وای صوبایي حکومت به ډیر زر په مردانو ابتاباد کې د ماشومانو لخوا د جرمونو یا لایي سره د تشدد د پیښو مقدمه اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. نوموړي دا خبره لاغ وروسته پرون مشال ویډیو ته وکړه چې د بشري حقوقو فعالانو ویل صوبایي حکومت په ټولو ضلعو کې د ماشومانو لپاره د عدالتونو جوړولو په برخه کې د پیښور هایکورټ درخواست رد کړی دی. اجاز محمد خان وای په پیښور مردانو ابتاباد کې له ماشومانو سره د تشدد زیاتې پیښې رپورټ شوې دي نو ځکه حکومت د هغې لپاره په دې ضلعو کې د عدالتونو جوړولو پریکړه کړې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکیې ولسمشر وای تمه لري چې د امریکا له ولسمشر سره د شام په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. ولسمشر رجب طیب اردغان پرون وویل چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به دا کتنه د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو د غونډې پر مهال وشي. ترکیه په پام کې لري چې د شام په دغه سیمه کې 1 میلیون شامي کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. بلخوا ټاکل شوي چې ترکیه او امریکا نن په دې شامي سیمه کې ګډ پوځي ګزمې پیل کړي. د عراق په سر خار بغداد کې سلور بمی چاودنې شوې دي چې پکې سوار لس کسان زخمیان شوې دي. د عراق یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي بمونو د بغداد په ختیځ، جنوب، لویدیځ او مرکزی برخو کې تجارتي ساحې په نښه کړې دي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. د دې حملو سیمواری چا نه ده منلې. عراق په 2010 کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ، خو دغه ډله لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. او اخیری خبر دا چې ټاکل شوی د اټمي وسلو د سارنې لپاره د ملګرو ملتونو د اداري مشر له ایراني چارواکو سره ملاقات وکړي. دا له هغه وروسته ده چې تهران د 2015 کال په اټمي تړون کې د بندیز باوجود د نوو بیټریانو کارولو پلان جوړ کړی دی. د ایران سرکاري ټلویزیون نن په تهران کې د اټمي انرژي نړیوالې ادارې یا ای ای او مرستیال مشر کرنل فیروتا ویډیو خبره کړې ده. ټاکل شوی چې نوموړی به د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ای ای او مشر سره ملاقات وکړي. امریکا تیر کال د اټمي تړون څخه ووت او په تهران یې اقتصادي او امنیتي بندیزونه زیات کړل. تهران هم هڅه کوي چې اروپا ته ورته د امریکا د اقتصادي بندیزونو باوجود خام تیل خرڅولو لپاره لاره جوړه کړي. د خبرونو پای او زم د همکار سراج زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیت له محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6، بنو کې 9 او 6، ژوب کې 10 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي په کیمپ ډیوډ کې له طالب مشرانو سره د سپتمبر 8مې ملاقات کې ځکه لغوه کړل چې هغوی په افغانستان کې له بریدونو لاس نه اخلي. یو شنونکي د طالب سرچینو په حواله وایي امریکا ته تګ او له ولسمشر ټرمپ سره د لیدو پر موضوع د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف و.
دا بلنه ورکړل شوې وه، لیکن طالبانو رهبری شورا اکثرو ممبرانو مخالفت.
د پاکستان، افغانستان او چین خارجه وزیرانو پرون په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه وکړه. د چارو اوښتونکي وایي چین غواړي په سیمه کې د لویو لارو د پروژو امنیت خوندي شي.
ون روډ ون بیلټ کم روډ جوړیږي. چین غواړي چې په افغانستان کې دی هغه ته لار هم یلو شي.
او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته له شمالي وزیرستان د منتخب شوی میر کلام وزیر خبرې اوري.
چې کوم مثبت بدلون ورته وایو هغه نه محسوسو، خو الټه الټه لانجې جوړې شوې دي، مسالې هم زیاتې شوې دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازول طالبانو سره د امریکایي ولسمشر د ملاقات او خبرو تر منسوخېدو ورسته افغان حکومت نن ویلي چې سوله یوازې د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو لارې کېدای شي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مازیګر پر ټویټر په بیانونو کې د زیارت پر ورځ په کابل کې د طالبانو د برید یادونه وکړه. وی ویل چې په داسې حالاتو کې ورسره په کیمپ ډیوډ کې ملاقات او د سولې خبرې نشي کولای. طالب سرچینو مشال لیډو ته ویلي د قطر سیاسي دفتر مشران امریکا ته د سفر په حق کې ول، خو پر دې موجود طالبانو د رهبرۍ په شورا کې اختلافات وو. شنن کې وایي د ټرمپ اقدام پر طالبانو د فشار اچولو لپاره دی. پامیر ساحل معلومات راکوي.
له طالبانو سره د امریکایي ولسمشر د ملاقات او خبرو تر لغوه کېدو وروسته افغان حکومت ویلي رښتینی سوله یوازې د جګړې د درولو او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو له لارې کېدای شي. د ولسمشر له دفتره نن بیان تر هغې څو ساعتونو وروسته خپور شو چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل په کیمپ ډیوډ کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو او له افغان ولسمشر اشرف غني سره جلا کېدونکي ملاقاتونه لغوه کړي. ټرمپ پرون مازیګر پر ټویټر په بیان کې ویل په پام کې و چې نن په کیمپ ډیوډ کې له طالب مشرانو سره وویني. نوموړي د ملاقات ترڅنګ له طالبانو سره د امریکایي استازو خبرې هم درولې دي، ځکه چې هغوی په کابل کې د هغه برید ذمہواري منلې چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون پکې 12 کسان ووژل شول. دغه برید چې د زیارت پر ورځ په کابل کې عبدالحق څلورلارې ته نږدې وشو، پکې یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری او 10 ملکی وګړي ووژل شول. په حمله کې 20 کسان ژوبل شوي هم ول. د ټرمپ په وینا په کیمپ ډیوډ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم د جلا ملاقات ملاقات پلان وو. د افغان ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي د افغانستان خلک او دولت د باعزت او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دي. په بیان کې راغلي د سولې په بهیر کې خنډ د طالبانو لخوا د افغانانو پر ضد جګړه او تاوتریخوالی دی. بیان وایي افغان حکومت تل ټینګار کړی چې واقعي سوله هله راتللی شي، چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربند ته غاړه کېږدي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. په بیان کې زیاته شوې چې حکومت د سولې په اړه د ملګرو هیوادونو صادقانه هڅې ستایي او ژمن دی چې په راتلونکي کې له امریکا او نورو ملګرو سره یو ځای د سولې لپاره ګډ کار وکړي. امریکایي ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په بیان کې ویلي له لوړپوړو طالب مشرانو سره د ملاقات خبره پټه ساتلې وه او ټاکل شوې وه چې هغوی د سپتمبر 8 پر شپه امریکا ته ورسي. هلته په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان ته طالب سرچینو ویلي له ټرمپ سره د ملاقات پر سر د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلاف و.
طالبانو سرچینو مونږ ته دا ویلي دي مشال راډیو ته چې دا بلنه ورکړل شوې وه زلمی خلیلزاد لخوا چې سلور پنځه ورځې به سفر وي، د سفر وروسته به بیا یو رسمي اعلان وشي د معاهده. لیکن طالبانو رهبری شورا چې هغه د فیصلو اختیار لري، هغه کې اکثرو ممبرانو او د هغې چې کوم غړي دي هغې د دې مخالفت وکړ. سره له دې دا معلومات مشال ریډیو ته د طالبانو قوي سرچینو چې هغه د شورا د دغه مشورونو خبر چې ملا برادر د طالبانو سیاسي دفتر مشر او اکثر چې کوم ممبران دي په قطر کې د طالبانو سیاسي استادي امریکا د سفر
په حق. ولسمشر ټرمپ په یو بل ټویټ کې لیکلی چې طالبان چې اوربند نشي کولای نو د سولې موافقې توان هم نه لري. په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانکزی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو درولو مخه پر هغوی فشار اچول دي.
او دا یو ډول فشار د طالبانو باندې هم سي عملی اقدامات تر لاسه ونیسي او ښایي د سمې خنخانې امریکایانو په تیره بیا دوی سخانتي کړی په خلاصه سره لیدي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوي دي او تر شا یې د نورو هیوادونو په تیره بیا د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري دغه په استفادې سره هغوی وړ یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده، دا د ناټو په تاریخ کې چې د لومړي ځل لپاره یې په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ د هغوی د واقعي ماتې په معنا وه.
دا پرمختګونه پر داسې مهال شوي چې زلمی خلیلزاد د سپتمبر پر دویمه مشال راډیو ته ویل له طالبانو سره په اصولو کې موافقې ته رسېدلی دی او یوازې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید ته اړتیا لري. له طالبانو سره د خلیلزاد د موافقې د مسودې په اړه په امریکا کې یو شمېر ډیپلوماټانو او شنونکو اندېښنې ښوولې وې.
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته
ده غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابو ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې د مذاکراتو دریم پړاو پیل کړ. له غونډې وروسته د درې واړو هیوادونو وزیرانو ګډ خبري کانفرنس ته ویناګانې هم وکړې. دوی وویل غواړي چې خپلمنځي همکاري زیاته او د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د غونډې د اعلامیې تر مخه درې واړه هیوادونه پر سیاسي کچه د اعتماد سازۍ، د سیمې د سولې او ثبات او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون پر یو شمېر نورو مهمو چارو سره سلا شوي دي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
پاکستان، افغانستان او چین پر سیاسي او مفاهمتي عمل، د سیمې سولې او ثبات پر مختیاري امنیتي همکاري زیاتولو او ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو سلا شوي دي. د سپتمبر په 8 په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او چینایي سیال وانګ یي سره د خبرو اترو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلی دی او هیله لري چې د امریکا او طالبانو د استاسو تر څنګ به ډیر سر د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ هم خبري پیل شي.
موږ د سولې بهیر ته هم خوښ یو. زه په دې برخه کې افغانانو ته کامیابی غواړم. موږ هیله لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې وروسته به د افغانستان او د سیمې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل سي.
شاه محمود قریشی په دې موقعه خپل افغان سیال ته دا هم وویل وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د تورخم لارې سلی رشت ساده پرانیستو په رسمي مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه د یوې خبریالې د پوښتنې په جواب کې صلاح الدین ربانی وویل چې په درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو لا نورو ښه کېدو لپاره په لارو چارو بحث وشو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ ننګونې او مسئلې شته خو د دې ختمولو لپاره کار کېدای سي. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه زیات سوي دي. په دې درې اړخیزه غونډه کې امنیت هم په مهمو برخو کې یو و. د امنیت لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رښتینو ژمنو او همکاري اړتیا ده. زه هیله من یم چې د پاکستان حکومت به د امنیت په برخه کې کار وکړي چې دا شان موږ په افغانستان کې په تشدد کې کمی ووینو. دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکاري یوه مثبته اشاره وي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی خبری غونډې ته ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو د سیمې د سولې ثبات او پرمختیا لپاره ډېرې مهمې دي.
موږ په دې اند یو چې موږ له د یوې کړې یوې لارې د منصوبې تر چتر لاندې درې اړخیزه همکاري زیاتول پکار ده. درې وړه ډلې د خپل منځي رابطې مضبوطولو ترڅنګ افغانستان ته د سی پیک پروژې د غځولو لپاره تیار دي. موږ نړیوالو شراکتدارانو سره د کابل او پېښور ترمنځ موټروې جوړولو ته هم چمتو یو.
د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ د درې اړخیزه غونډې په اړه کارپوه خبریال محمود جان بابر وایي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو په سیمه کې د چین ګټو ته په کتو دا غونډه ډېر اهمیت لري.
د چین په دې وخت کې ټول کې زیات انټرست په دې باندې هم ښکاري ځکه چې دلته ون روډ ون بیلټ کم روډ جوړیږي. هغه کې هم هغه غواړي چې په افغانستان کې دي هغې ته لار هم میلو شي او د هغې چې کوم ضرورتونه دي هغه دې هم اوس دې وخت کې پوره شي. هغه غواړي چې په څه طریقه باندې پاکستان او د افغانستان تعلقات کې جوړ وي چې کوم ولسمشر د افغانستان دی هغې خپله د امریکې دوره هم ځنډولې ده. خو مهم پیشرفت په دې دی چې د افغانستان اکثر ګینی چې کمی وي هغه د پاکستان نه وي نو پاکستان ته د هغې راتک دا د دې خبرې واضحه یو اظهار دی چې دې وخت کې کوم د افغانستان حکومت دی کوشش کوي چې په څه طریقه باندې چې هغوی لکه د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو نه که بهر دي خو هغوی دې هم خپل ضرورتونه څه ناڅه فورم باندې د هغې لپاره د خبره اتره کوي.
د پاکستان افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د غونډې اعلامیې تر مخه د درې واړو هیوادونو راتلونکي غونډه به په 2020 کال کې په بیجینګ کې کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د امنیسل پټای مشر اسفندیار ولی خان ویلی د افغانستان سول لپاره خبرو تر څخه افغان حکومت مطمئن نه دی. د خبره په دې پروسه کې د افغانستان د سولې او د روغ جوړې په خبرو کې افغان حکومت باید شامل شي کنه نو دوی ته به دغه خبر د اندېښنې وړ وي. نوموړي پرون په پېښور کې یو خبري کانفرنس په وینا کې زیاته کړه که افغان حکومت د سولې له خبرو بهر وساتل شو نو په هغه هیواد او سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. تفصیل په خبره د خالد خان پر رپورٹ کې
دا عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان د خپل ګوند هغه موقف یو ځل بیا تکرار کړی دی چې تر څو پورې افغان حکومت په افغانستان کې د امن خبرو او د سولې فریق نیوی جوړ شوی تر هغه پورې په دا هیواد کې په مکمل توګه امن او سوکالي نشي راتلی. دا پیښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند مرکزی مجلس عاملی غونډې وروسته یو خبري غونډې ته دا وینا په محل اسفندیار ولی خان وویل
قطر کې روان دي. دینه مملکت افغانستان مطمئن نه دي او چاغه مطمئن نه دي او یو فریق د خبرو تو ویس نه شي نو چې جرګه کومه فیصله وکي هغه فیصله به کامیابیږي څنګه په دین ایم پی.
دا عوامي نیشنل پارټي مشر زیاته کړه چې افغان ولس او پښتون ملت پال غوندونه نور په افغانستان کې جنگونه نشي لیدي او په کار دا چې د افغانستان ټول سیاسي مذهبي او سماجی ډلې او غوندونه د امن راوستلو لپاره یو ځای کینی.
کفر است عمده قصده لو بروانه چه مملکت افغانستان با نظر انداز کیگی او فیصلی بکی دا چه کم اغتیر دارو کنه دا غیر بم خراب حل یوازه پا افغانستان نه پا در طول خطه کرد
دا یو پختونی پا زواب که اسپندیار ولی خان اوال چه دا کشمیر شخړه صرف دا یو سیاسی گون یا دا موجوده حکومت نده او باید چه دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ټول سیاسی ګوندونه پا دیکلا پا اعتماد کی واخلی او دا دغه شخړې هوارولو د پاره د هندستان حکومت سره د جنگ نه بلکې په خبرو اترو یو حل راوباسي
کشمیر دا مسئلے یو حل دے چکی دینی پا میز باندے دانا دا چھ مونگ پا میز نیو ناس مونگ مخیم ناس کھو مخیم علا ناس تو چھرا پینسر جنگ مکن تاشخان کی کے ناس چھرا اکتر جنگ مکن پا شملہ کی کے ناس تو چھرا جنگ نا پس کی نا جنگ نا مخ کی کے نا خبرو کہتا
دا موجودہ حکومت خلاف دا احتجاجی تحریک پیل کولو پا حوالا دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اوائل چھے کم علار نور مخالف گندونا خواہکڑا حغبا دا دوی گنتا منظور بی او دا موجودہ حکومت خلاف په احتجاج کې با دوی د ټولو ګوندونو سره په ګډه شریک وی خالد خان مشال ریډیو پیښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د کبالي زلو لپاره خپل استازي نه دي ټاکلي د دې سازمان مشر ډاکټر مهدي حسن بیګا مشال رډیو ته ویل په کار وچه تر اوسه د خیبر پختونخوا په یادو زلو کې فعالیت پیل کړی وای په کبالي زلو کې 13 جولای میاشت په لومړي ځل د صوبایي اسمبلی انتخابات وشول خو په اسمبلی کې د بشري حقوقو کمیټې د دغو سیمو لپاره تر اوسه یوه غونډه هم نه ده کړې د مجید بابر رپورټ اورو
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې تردا مهال یې په زمشو خبری د لوکي د یاد سازمان نماینده نه دی ټاکلې او نه یې څنګه پرانستې ده دا په داسې حال کې ده چې د یو کال پوره کېدو باوجود که یو خوا د یو شمیر حکومتي ادارو لمن د سیمو ته نه ده غځول شوی دغه حال د بشری حقوقو د حکومتي او غیر حکومتي ادارو هم دی تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدي حسن ومنله چې په دې لړ کې سازمان د غفلت مظاهره کړي
ساسو دا خبره بالکل صحیح ده د غسیمو کې د سازمان فعالیت زیاتی دل پکار دي سورز مخکې می د سازمان نوی جنرال سیکرټری ته د دې خبرې یاد دهانی ورکړی و هغه ژمنه کړې ده چې په دې اړه به زر پریکړه کوي دا سیمې نیوی د پاکستان د عین په دایره کې راغلي دي زه دا منم چې د غسیمو کې زمونږ یو څنګه هم پکار و د یو رپورټر ضرورت هم شته د غسیمو کې ډیر څه کول پکار دي مونږ هم فعال نه یو خو اوس به د غسیمو کې د هلو زلو او فعالیت هڅه کو
رپورٹر سے پہلے
د بنیادی بشری حقوقو په لړ کې یوازې د غیر دولتي ادارو لخوا زمشو قبیلی د لوګي حلې دلې نه کیږي بلکې د حکومتي ادارو هم د حال له خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بشری حقوقو په اړه د قائمه کمیټې حکومتي غړي مدیحه نثار وایي تر دا مهال په دې اړه د کمیټې یو غونډه هم نه ده شوې
تر دا مهال په زمشو قبیلی ضلع کې د بشری حقوقو د صورتحال په اړه د کمیټې کومه غونډه نه ده شوې په دې اړه سرسری خبرې اترې شوې دي خو کومه باقاعده غونډه نه ده شوې دغه سیمې ډېرې وروسته پاتې دي د غربت له وجې پکې د بشري حقونو نه سرغړونه هم ډېره کیږي
بلخوا په پېښور کې د پاکستان ټوډې ورځپاڼې ریزیډنټ ایډیټر شمیم شاهد وایي چې په هر سیمه کې د بنیادي بشري حقونو ضمانت عدلی ورکوي او دا مهال په زمشو قبایلي ضلعو کې پورا عدالتي نظام نه دی عملي شوی
هلته کې حالات ډېر خراب دي په کار خدا وایي چې په دې یو کال کې دغه ټولو ادارو خپ صحیح توګه کار شروع کړو د انساني حقوقو تحفظ او دغه ګارانټي هغه به عدلیه ورکړي د پاکستان د قانون مطابق چار سړی عدالت تسلی شي په کار دی چې زه دا وایم چې دلته کې داسې یو نظام جوړ شي چې تر څو پورې عدلیه دلته کې اکټیو شي ویني تر هغې پورې د قبایلي سیمو د خلکو په ژوند کې فرق نشي راځي
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بشري حقوقو د کمیټې حکومتي غړي مدیحه نثار وایي چې په قبایلي ضلعو کې د انساني سمګلینګ او په خاصه توګه د جینکو سمګلینګ او په ماشومتوب کې د ودونو ستونزه لوی بشري ستونزه ده د دې په خبره په دې اړه به ډېره زر قانون سازي کولی شي
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو په اړه درخواست رد کړی دی. ویلي دي چې یوازې په مردان او ایبټ آباد کې به ډېر ژر دا ډول عدالتونه جوړ شي. دا مهال په صوبه کې یوازې په پیښور کې د ماشومانو د مقدمو اوریدلو لپاره ځانګړی عدالت موجود دی. د بشری حقوقو فعالان وایي صوبایي حکومت باید له ماشومانو سره د تشدد کیدونکو پیښو ته په کتو د هغوی د مقدمو اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو شمیر زیات کړي. د موضوع تفصیل له انیسې اجمل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو مبارزان وایي په وفاقي او صوبایي قوانینو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره موجوده ده، خو د هغې باوجود په ټوله صوبه کې د ماشومانو لپاره یو عدالت دی. د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې له وخت تیریدو سره په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو د غي د تختونو په سیر بلابلې پیښې رپورت کیږي چې یو وجه په دې صوبه کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو کمی دی. نوموړي زیاته کړه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب قانون 2010 کې د هغې لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شوې ده.
د وفاق په سطح باندې د ماشومانو نظام انصاف قانون دی، هغه هم ماشومانو لپاره د جدا عدالتونو خبره کوي. نور هم قوانین دي په هغې عمل درآمد صحیح توګه باندې نه کېږي. د قانون مطابق ضرورت هم دی چې دا عدالتونه ایټ لیسټ که په هره ضلعه کې نه وي نو چې کوم پخواني ډیویژنل هیډ کوارټرز دي په هغې کې جوړ شي. خیبر پختونخوا په جیلونو کې تقریبا 300 نه 400 پورې ماشومان دي. دا عدالتونه د هغه ماشومانو په حوالې سره هم چې د ماشومانو خلاف جرمونه وشي.
سکل په مارچ کې د پیښور های کورټ چیف جسټس په هغه ښار کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره د لومړني ځانګړي عدالت پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا چارواکو هغه مهال ویلي وو چې دا ډول عدالتونه به د صوبې په نورو ضلعو کې هم جوړوي، خو د ماشومانو حقونو یو بل مبارز عمران ټکر وایي د ستمبر په 6 پیښور های کورټ په یو بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت په نورو ضلعو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړي عدالت په اړه درخواست رد کړی دی. هغه زیاتوي
قانون دا وایي چې کوم ماشومان په جرم کې ککړ شي نو هغه لپاره به ځان له خصوصي عدالت وي. دا د حکومت ذمہ داری شي چې هغه به داسې عدالتونه قیام کوي. د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن چې کوم جوړ شوی دی چې په 13 اتو کالو کې په 12 ضلعو کې هغې سره 1.5 زره کیسونه رپورټ شوي دي. په هغې کې د جسمانی سزا هم شته، د جنسي زیاتی هم شته، هغې کې د کمعمرۍ د واتم شته. خصوصي عدالتونه د ماشومانو لپاره په 6 ضلعو کې یو دی، هغه په پېښور کې دی.
د خیبر پختونخوا د قانون له وزیر سره مو په دې اړه د رابطې لپاره څو واري هڅه وکړه، خو خبرې مو نه شوې. البته د ماشومانو خوندیتوب لپاره د صوبې حکومتي کمیشن مشر اجاز محمد خان د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل صوبې حکومت ډېر سر په مردان او ایبټ آباد کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه خلاصوي. نوموړي زیاته کړه د خیبر پختونخوا حکومت له ماشومانو سره د تړلو جرمونو د شمیرو په بنیاد په بیلابیلو ضلعو کې د ځانګړو عدالتونو جوړولو پریکړه کوي. د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سپارک په یو رپورټ کې ویلي یوازې د پیښور په جیل کې 60 ماشومان بندي دي. د سپارک په خبره په جیلونو کې بندي ماشومان نه یوازې له جنسي تیریو په څیر د تشدد سره مخامخ دي، بلکې د تعلیم په برخه کې قیمتي وخت هم خرابیږي، نو باید مقدمې سر تر سره سرته ورسول شي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خبر کې د ورځې 3:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرو له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت وایي رښتینې سوله یوازې هغه وخت ممکنه ده چې طالبان جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغان ولسمشر له دفتره نن دا بیان له اخیستو ساعتونو وروسته خپور شو چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستمبر 8 په مازدیګر په ټویټر په بیان کې ویل چې په کیمپ ډیوډ کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره بیل بیل کېدونکي ملاقاتونه لغوه کړي دي. پاکستان، افغانستان او چین په سیاسي کچه د اعتماد ساتي د سیمې سولې او ثبات او ترګري پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون پر نورو چارو سلا شوې دي. په دغه مقام په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هغه افغان سیال اسلام الدین رباني او چینی سیال وانګي ترمنځ د درې اړخیزه غونډې دریم پړاو ترسره شو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي تر څو چې له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت نوي شامل شي په افغانستان کې دایمي سوله نشي راتللی. نوموړي پرون ماښام د پېښور په باچا خان مرکز کې د ګوند د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانانو ته د جګړې له وجې ډېر زیانونه رسېدلي، نو باید د هېواد ټول ګوندونه او مذهبي عالمان د سولې راوستلو لپاره خپل رول ترسره کړي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي صوبایي حکومت باید یو ځل په مردانو اعتبار کې د ماشومانو لخوا د جرمونو یا له هغوی سره د تشدد د پیښو مقدمه اورېدو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. ټاکل شوی چې د اټمي وسلو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له ایراني چارواکو سره ملاقات وکړي. دا له هغه وروسته ده چې تهران د 2015 کال په اټمي تړون کې د بندیز باوجود د نوو بټیو کارول پیل کړي دي. او د ترکی ولسمشر وایي تمر لري چې د امریکا له ولسمشر سره د شام په شمال ختیځ کې په روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان اپریل اویل چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به دا کتنه د دنیا کې په پای کې د ملګرو ملتونو د غونډې پر مهال وشي.
او سوردونکو د مشال مرکه 19 پروګرام د خبرونه زموږ همکار ګل لیاز جوړ کړی دی.
د مشال مرکه
کله مزرګ د مشال رادیو ځنګړي پروګرام د مشال مرکه کې زستا سو کوربه ګل ایازم په نننی پروګرام کې درنو اوردونکو د قبایلی سیمو دوه نبو منتخب شو استاذ سره به خبرې کو. نو لمړی به تاسو له شمالي وزیرستان حلقه پی کې یو سل دولس نه منتخب شوی میر کلام وزیر سره مرکه واوري او د پروګرام په دیمه برخه کې به تاسو د جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی غړي نصر الله خان وزیر سره مرکه واوري. نو لمړی به میر کلام وزیر ته غوښ شو.
د مشال مرکه
کدمن اودونکو د مشال رادیو مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په دې پروګرام کې منګه دا ځانګړي کړي دا د قبایلی سیمونه منتخب شوی کم نوی منتخب شوی نمائندگان دي دا غوی پاړه باندې نن را سره په پروګرام کې له شمالي وزیرستانه د حلقه یو سل دولسم نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړي میر کلام وزیر صاحب زمنګ ملمه دي. میر کلام صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه ګولیاس خان تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
ډیره زیاته مننه. پښتون ډیره زیاتې دي. میر کلام صاحب لومړی راته خپل تعارف وکړي چې تاسو د شمالي وزیرستان لکم ځای سره تعلق لرئ.
مننه ګولیاس خان زما چې کوم کلی دی یا ساتخیل کلی دی زمونږ تحصیل دوسلی چې کوم دی د رازمک سب ډیویژن او د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتم.
نو تاسو لومړی زده کړې په کوم ځای کې کړې دي؟
لومړی زده کړې ما د خپل کلی په چې کوم التا پرایمری سکول وا هغه کې بیا د ډمډل سکول چې کوم دی په هغه کې بیا مډل سکول هم مالته ویلو دا تم پورې بیا چې کوم د امام ټرک د میرامشاه های سکول نه وکړو او بیا د میرامشاه پوسټ ګریجویټ کالج نه ما دا یو لسم نو اخلا د څور لسم پورې سبق ویلو بیا زلاړم پېښور یونیورسيټي ته او د پېښور په انتون نه ما په جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کې مې د ماسټر ډیګری وکړه.
میر کلام صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو په صحافت کې زده کړې تر لاسه کړې دي لوړې زده کړې تر لاسه کړې دي نو صحافت نه بیا سیاست ته څنګه رااله؟
اصل کې دا څه وغولې افغانا چې زه خو د کالج څخه زلاړم او د وطن دوستي یا ملت پالنه باز دا یو فکر راسه مرا سره او بیا چې زه یو لسم جماعت ته لاړم کالج ته بیا هلته ما باقاعده د پښتون سره چې کوم تړلی د طالبعلمانو سازمان دی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په هغه کښې بیا ما شمولیت وکړو د بیا هلته مونږ خپلې داسې مطلب په وزیرستان کښې خو دومره د دوی هلېدلې نه وی خو بیا داسې سوکت ته به بیا مونږو ته راتلو او داسې پروګرامونو ته نو بیا په کالج کښې کالج سیکرټري پاتې شوم په وزیرستان کښې بیا د هغې نه چې راغلو په یونیورسټي ته بیا په یونیورسټي کښې بیا زه د خپل چې کوم زمونږ تنظیم وه د هغې د پېښور پوهنتون سیکرټري وم بیا بیا د پېښور دلې وم بیا په اخر کښې د دوی صوبایي مشرانو کښې راغلم بیا په اخر کښې چې زه د پوهنتون نه فارغېدم د خیبر پښتونخوا د د دې صوبې مشر وټاکل شو د طالبعلمانو نو زما د وخت نه د سیاست سره شوق وم.
میر کلم تاسو ویلي چې له سیاست سره ستاسې له وړوکیوالي نه شو.
او بالکل د وړوکوالي نه زما د سیاست سره شوق وه. اصل کښې دا وه چې زما ریډیو په شوق اورېدله په شوق اورېدله نو بس هغې سره بیا زمونږ د سیاست او د شیونو سره بیا ورځ په ورځ بلدېدو نو د وړوکوالي نه زما شوق وه. بیا د ملت پالنه سیاست ته راغلو بیا په هغې کښې به تر نن ورځې پورې و بس اوس چې بیا خو مونږ په دې الیکشن کښې په ازاد حیثیت راغلو خو د وطن دوستۍ په سیاست کښې مونږ د وخت نه ساه اخېستې ده.
لږ به دې انتخاباتو ته راشو. د صوبایي اسمبلۍ لپاره په لومړي وار قبایلي ضلع چې دی تېر کال په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې او حکومت دا دعوه کوي چې په اصلاحاتو عمل چې دی هغه به په راروان لسو کالونو کې بشپړ شي یعنی په مرحله وار وه د ورګډېدو کوم چارې چې دي هغه به مکمل کړي دوی نو اول خو راته دا وایي چې څه فرق محسوسوي چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ور شاملې شوې.
فرق خو دا محسوسوم چې فیلحال خو یا داسې مونږ مطلب چې کوم مثبت بدلون ورته وایو هغه نه محسوسو خو الټه هلته لانجې جوړې شوې دي مسالې هم زیاتې شوې دي نو دا فرق محسوسو چې مخکې چې اف سي آر وه که څه هم ډېر بد قانون وو خو هر چا ته خپله ډیوټي یو خپل یو ماحول یو خپل مطلب طریقه کار هر چا ته معلوم وو اوس داسې شوې دي چې مطلب تعزیرات پاکستان هم په هغې ډول باندې کار نه کوي او شار هم ختم شو نو داسې یو خبر وی چې دلته قومي لانجې راغلي دي او ډېر لوی یو داسې مطلب اړې ګاډې سره قبایلي سیمه مخامخ ته د قانون سازۍ په حواله سره نو داسې یو ګډ وډ ماحول جوړ شوی دی هلته داسې نه ده چې مطلب مونږ وایو چې ډېر ښه کار شروع شو او زمونږ نه خو په هغې لوز باندې ترقیاتي کارونه یا دا نور شیونه لګیا شوي دي او سپیشل په قانوني توګه باندې دا ډېره لویه ستونزه مخې ته راغلې ده چې هلته د قومونو په منځ کښې مسالې راغلي دي او د سیار سره خلک بلد وو او خلک په هغې نظر ورته ګوري اوس هغه نشته دی نو نورې هم زمونږ مسالې ګرانېږي او سوکه کېږي نه هلته.
تاسې اوس د صوبایي اسمبلۍ غړی یې او استازی یې نو پخوا خو داسې وو چې په دغه سیمو کښې د قومي اسمبلۍ به یوازې استازی ټاکل کېدل خو اوس تاسې خپل آواز خو صوبایي اسمبلۍ کښې پورته کولی شئ. پیله خو تاسو پیله به دا وو چې قبایلي سیمې وي هغه به مرکز نه کنټرولېدې نو اوس خو ستاسې په کار چې دا مسلې پرو رو حل شي نو دې لپاره به تاسې څه کوئ؟
دې دپاره خو دا ده چې مونږ به په صوبایي اسمبلۍ کښې هم خپله خبره پرې کوو په دې باندې خامخا به یې کوو او بل ما په دې باندې کار هم شروع کړی دی زه دا نور چې کوم نوي راغلي زمونږ ملګري دي هغې سره زما دا مجلس هم شوی دی چې د پارټۍ او د سیاست او د نظریاتو نه علاوه چې کومې زمونږ د پخوانۍ فټه چې کوم ملګري دي مطلب دلته چې زمونږ کومې مسالې دي چې د ټولو د بجور نه واخله تر جنوبي وزیرستانه پورې چې کومې شریکې ستونزې دي زمونږ د سپیشل د قانون سازۍ په حواله سره ته ویلي دي او دوی هم ډېره ملګرو خوښه کړې هم ده دا خو په منځ کښې اوس دا محرم راغلو او زمونږ دا سوګند هم ډېر وځنډېدم اوس د مخکې ورځې وشو نو زما داسې یو پلان دی او زمونږ د ملګرو چې ټول مونږ په یو ځای باندې کینو او په دې باندې ډېر په سنجیدګي او ډېر په تفصیل سره مجلس وکړو او بیا هغې نه پس بیا مونږ صوبایي حکومت ته بیا به زمونږ آواز هم اورېده شي ځکه چې د تحریک انصاف حکومت دی او په دې کښې زمونږ سره ډېر ملګري د پاکستان تحریک انصاف
خراب تھی نو دیا خبر اب ابھی لاہم آبر داشی نو ز کوشش کوم د دوی سره د ډیرو ملګرو سره زما د مجلس شوه هم دي او د ټولو دا زما سره خوخه کړی هم دا چې بالکل دا یو ناسته ضروری ده چې په پورا قبایلی علاقې کې چې کوم مطلب د قانون سازه په حواله سره اوس یو خلا جوړ شوی ده دلته نو په هغه باندې مونږ ان شاء الله ډیر زر یو ناسته کوو او یو داسې جامع پلان به حکومت ته مونږ ورکوو چې هغه خام خام علی او په هغه باندې به بیا مونږ د صوبایي حکومت سره باقاعدہ میٹنگ ہم کہو پیسے کے بام خبر پہ کہو آؤ بنیادی طور پر دلت یو قانون یو دا سے شکل مطلب مکھ تھا روالو چکھال کم وار سارا بلد سی آؤ یو دا سے نظام روان سی چکھال کو جون سوکاشی
صحیح میر کلام دا څنګه تاسو په خبر کې هم ویلې چې د اصلاحاتو سره ستونزې زیاتې شوې دي او کم شوې نه دي نو تاسی خپل د شمالي وزیرستان کوم ګورو لکه ډیر پړاون نتیر شوی دی ډیر ستونزې خلکو قتل دي کډوال شوی دی جنگونه پیتیر شوی دی نو د دې حل لپاره د دې حل لپاره څنګه تاسو ویل چې له باجوړ تر جنوبي وزیرستان پورې چې سومرم د قبایلی سیمې د صوبایي اسمبلی استاد دي د وسرو په ګډ باندې یو طرح جوړی یو پلان به تاسو جوړوي نو په موجوده هغه کې به تاسو د څنګه پر مخ بوزي
دا بدا سے منگ پر مخ بزو چې ګورا یو خو مقامی ستون دی دی لکه دا څو ورځې نه زو کدای شي زما نمبر هم تاسو ته نه ایمیل او شو یا زما د ملګرو د رابطه من را سره کیږي زو په وزیرستان کې یم او هلته چې کوم مقامی ستون دی راغلی دی دا هغه خلکو سره ومنو یو خدا دا چې مطلب د هرې ضلع د خپل خپل ستونزې وي هلته چې کومې مقامي وي نو په هغې به بیا مونږ یو ځای خپل کوشش کوو هلته د ولس په مرسته باندې نو یو خو دا شی دی دومه خبره دا ده چې زمونږ د ټولو چې کومې شریکې مسالې راځي ما خبره وکړه چې د باجوړ نه واخله تر جنوبي وزیرستانه پورې دا ټول چې کومې مسالې دي بیا په هغې کې راځي نو په هغې باندې به بیا مونږ په سنجیدګي سره مجلس کوو سره او مشوره مرکه به پرې کوو په هغې نه مخکې زه دا نه وایم چې مطلب زه یو تیار شی جوړ کړم او دوی ته وایم د دوی د ټولو په مشوره باندې هر څوک به بیا د خپلې علاقې د خپلې ضلع ستونزې بیان کړي او په هغې کې بیا مونږ په ټولو به کار کوو خو د دې دپاره چې مونږ په نظریاتو کې په ګوندونو کې په ټولیو کې په پارټیو کې ونه شو ویشل د هغې دپاره به زمونږ ورانې کوشش دا وي چې زمونږ کمی د ټولې پخوانی فاټار شاري کې کمې ستونزې وي چې مونږ په هغې باندې یو داسې ډرافټ تیار کړو یو داسې غا تیار کړو چې هغه مونږ صوبایي حکومت ته پېښ کړو انشاءالله دا شی به صوبایي حکومت مونږ سره مني او زمونږ ملګري هم ټول ځوانان راغلي دي وړې خبره هم سره پوهېږي نو انشاءالله چې په دې باندې مخامخ کار کوي
صحیح د شمالي وزیرستان چې کوم حلقې نه تاسې منتخب شوي یې د یو سل دولسم حلقې نه نو د دې ولس هم ستاسې غږ اوري میر کلام وزیر نو هغو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ او چې په کوم ژمنې تاسو ورسره کړي دي نو په هغې اړه تاسو څه وایئ
بالکل د زه به ټول قبایلي ولس ته ټول پښتون د پښتونخوا وطن ټول ولس ته بیا سپیشل زما د وزیرستان او زما د حلقې خلکو ته به زما دا پیغام وي چې په پښتونخوا وطن باندې ډېر لوی سخت حالات تیر شول په مونږ باندې ډېره بېلابېلې بې عزتۍ تېرې شوې زمونږ د وطن په خواندې ماندې زمونږ په سپین ږیرو زمونږ په ځوانانو زمونږ په ماشومانو باندې ډېر لوی سخت حالات تېر شول نو د هغې نه د راوتلو لپاره به زمونږ سره یوازنۍ د اتفاق او اتحاد لار ده سپیشل زمونږ په شمالي وزیرستان کې یا په دواړو وزیرستانونو کې اوس د قبیلو ترمنځ جګړې او مسالې را روانې دي چې زما به ټولو خلکو ته دا سوال وي زما به خواست وي چې په کار دا ده چې مونږ د خپل وطن شریکې مسالې په یو ځای شو ورته او د حکومت نه د هغې د حل کولو غوښتنه وکړو نه که مونږ په قبیلو کې تقسیم شو بیا به مونږ په خپل منځ کې نښتې یو سره او زمونږ به ټولې مسالې پاتې وي نو زما به ټول ولس ته دا پیغام وي دا به مې میسج وي ورته چې مونږ د یو بل سره د زغم نه کار واخلو او مونږ یو بل خامخا د خپل کلیوال نه د نه تربور جوړ نه کړو او په قبایلوي سیستم کې مونږ تقسیم نه شو او مونږ د اتفاق او اتحاد نه کار واخلو بیا به زمونږ ټولې ستونزې هم هوارېږي او زمونږ لکه د امن و امان چې کومه زمونږ ولانې مسله ده بیا زمونږ د وطن د
تعلیم او د روزګار د صحت ډېرې بیلا بیل ستونزې دي د هغې ټولو نه بیا مونږ په اتفاق او په اتحاد سره راوتلی شو.
میرکلام وزیر ډېره زیاته مننه چې د مشال راډیو ته مو وخت ورکو او د خپل په اړه مانی او د سیاست سیاسي ژوند په اړه مو را سره معلومات شریک کړل.
ډېره مننه
د مشال مرکه.
قدرمنو درکو د مشال رادیو خبرونه د مشال مرکه کې تاسو غوږی ساسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په دې پروګرام کې منګه د قبایلی سمونه نبی متخشی به د صوبای اسمبلی غړو سره خبرې کوو. نو دا وخت را سره د جنوبی وزیرستان حلقه یو سل سوار لسنه نصیر الله خان وزیر صاحب موږ سره ملمه ده. نصیر الله خان تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه علامه خوشاله راځي.
نصیر الله خان کلمړی راته دا وایي چې تاسو د جنوبی وزیرستان کمی سیمی سره تعلق لري؟
جی جی مونږ د پی 114 ساوت وزیرستان د ونه سره تعلق لرم. خاص ونه سیټی چې کوم دی اخر زموږ کورونه دي.
او تاسو لومړنی تعلیم لکم ځای کړی دی؟
مونږ خو داسې چې بابا مو افسر نو مختلف پاکستان کې خارونه کې بدلو را بدلو.
ها ها
زموږ کراچۍ کې هم شوی دی، پېښور کې هم شوی دی، اسلام آباد کې هم شوی دی.
نو څومره پورې تعلیم کړی دی؟
زما ای لیول شوی دی.
ها ای لیول معنی ته
ها
ها. نو د وزیر څنګه تاسو ویل چې تاسو بابا چې دی هغه افسر دی نو په د پاکستان مختلف خارونو کې تاسو ژوند کړی دی، نو وزیرستان کې په خپل کلی کې څونه وخت مو تیر کړی؟
وزیرستان نمونکلم لری نه پاتې شو. وزیرستان ولې چې د چکم زما بابا سره کنه زما بابا ډیر زیات کوم پرست او کومي سره دی کنه. نو الحمدللہ مونږ چې وزیرستان کې کلم هو مطلب سکول کو چټیا نه والا خبره به و چې دوه میاشتې درې میاشتې به هر کال زموږ د کې پو خو غره ولې چې کراچۍ نه بم شو و درې میاشتې باندې کې مونږ پخې درې ولې او نور بسو کنه زموږ سره انټریکشن د خلکو ډیر زیات و کنه. مونږ کور ته به سمره چې وزیرستان مسله مسائل چې سه به دا به زموږ کور ته ډیر راتل کنه. الحمدللہ یو دا سو کور زموږ پاتې شوی دی چې د ټول وزیرستان چې په هر ځای کې په هر نمونه سم مشکلات ورته مخامخ شوی دي. نو نه دې مې نه دروازه چا ډنګولې دا نه د نور افسرانو. نو الحمدللہ زموږ د کور دروازه بدنګېدل دا قومي مسله مسائل حل کول لپاره نو مونږ کوم د وزیرستان لری نه پاتې شوی.
څنګه تاسو ویلې نصر الله خان چې تاسو زیاتره د خپل کلی مشری تاسو په غاړه و، نو سیاست مو څنګه غوړ تاسو خو لري مشری هم به، نو سیاست ته څنګه رااله؟
دا خو جی په ډېر وخت زمونږ ماما مو مشر ماما د ځلسن وزیر نوم یو د ان پی غړیو. نو هغه بالکل چې کله د سټارټ نه د اول خو یو ځل ملکانو وټونه جوړ په نفس چې کله ایبل فرانچایز ملاو شو نو 97 کې چې کله اول وټونه والته نه دوی سټارټ شوی. نو هغه تقریبا 2009 کې 2009 کې هغه وفات شوی. بیا چې وفات شو بیا دوی فیملی لکه دوی ټول لکه چې کوم زموږ مشران وغو نو دا تقریبا په 2010 میډ کې 2011 کې دا ته ویل چې دغه ځمواري به ته درخلي دغه به تاسو یې کنه خامخا دغه الیکشن ته ودرېږي د سیاست ته بیسیکلی کنه. نو په نفس چې کله ما دا راواخست نو هغه یو پیډ ګډه شو کنه چې مشکل وخت مو سخت وخت مو ولې چې زمونږ چې کم پرورېش زمونږ چې کم ژوندو هغه د سیاست نه بهر ډېر زیات نرم خسته او ډېر مطلب پروګرسیو کنه. نو کله دیشي طرف ته راغلو نو په دې ځای کې مونږ داسې کړه چې کله دا ځمواري ما ته بابا راغله دا به ته خامخا دغه یو سیستم به ته خپل چلای کنه. نو الله تعالی چې کله دا مقرر کړل الحمدلله بیا داسې درالو کنه چې تقریبا کنټینیوس تکړه مو کو 2013 کې مې الیکشن وکړو. 2013 کې کم کینډیډیټ او 8000 باندې ګټلې و او سیکنډ پوزیشن باندې علي وزیر 7600 و په ثرد پوزیشن باندې زوم 7000 ووټونه سره. نو حالت کې مها زما سره زما په جلسه جلوسونه باندې اچای کم شوی و زما ډېر مشکلاتونه ماده جوړ شوی ماده ډېر زیات دمغه یې ملي شوی هغه باوجود لکه الحمدلله مراد سګل کړای و. انا پس 2018 الیکشن مې کانټیسټ کړلو او په 2019 کې د پروونشل اسمبلی الیکشن الحمدلله تعالی
کامیاب
شامل
لکه تاسو پاکستان تحریک انصاف سره له شروع نه وای؟
پاکستان تحریک انصاف سره زه.
نو څنګه محسوسوي لکه پخوانی چې کوم د قبایلی سیمو حیثیت او وس چې کله د جولای په میاشت کې انتخابات وشو او په لومړي وار قبایلی ضلعو کې د صوبایي سملې انتخابات وشول، نو دې ته په مجبوری توګه تاسو څنګه ګورئ؟ آیا دا د بدلون نقطه ده؟
ګولیا صاحب لکه یو فیکټ خوشتا کنه چې مطلب یو زیاته مطلب صوبه وای کنه کې دیشي هغه ډېره زیاته مفیده وای، ډېره زیاته په فایده کې وای کنه. خو چونکه زمونږ چې کوم علاقه ده کنه د اف سی آر چې کوم قانونونه په مونږ باندې وو یا کوم مشکلاتو سره مونږ مخامخ وو یا زمونږ چې کوم مطلب په نیشنل اسمبلی کې زمونږ ممبران خو به وو، خو د دوی سره د قانون سازی واک اختیار نه ور سره. نو مطلب هغه څوک نه مونږ په لکه یو قسم چې ته په زلوانو کې بند شوی وې کنه، ستا باندې یو دایره را بدله شوی، ته یو پنجره کې بند وې، نو هغه آزادي زده وایم ها چې ور سیک شو لا ډېر غټ مشکلات دي. خامخا څنګه چې په برلین وال والا چې ایست جرمنی او ویسټ جرمنی ولا خبره واغنه چې ایست جرمنی دوی خپل لفټ کول لپاره ډېر زیات 15 کاله کم از کم دوی انویسټمنت وکړي، اکسټرا انویسټمنت کنه. نو زمونږ په قبایلو سیمه کې ها دا مسله شته، ولې چې کم جنگونه تیر شو یا کم مشکلاتونه تیر شو کنه، او واپس چې ته ریبلیټیشن کوي ته واپس په خود رہے، نو اوبویسلی تاسو بلک ټایم په برخه لګي. نو زما خپل یقین دغه دی چې ان شاء الله تعالی چې پاکستان د ریک انصاف لیدرشپ چې کم دی، خاص کر عمران خان، ولی چې عمران خان مورم ها د جنوبی وزیرستان سره تعلق لري، نو قبایلی سیمه سره تعلق لري، نو ما دا یقین دی کنه چې دا پارټي یا دا حکومت به د قبایلو لپاره ډېرې ښه پالیسیانې جوړوي او قبایل را اوچتولو لپاره به هر نمونه کوشش کوي، او مونږ هم دغه جنگ شروع کړی دی. ولی چې زمونږ مقصد صرف د پارلیمان ته رسیدل نه و چې تنخواګانې مونږ غسل، مونږ مقصد دغه و چې زمونږ ماشومان زمونږ د نوې نسل د کم جنګونو د وجې نه زمونږ یو دوه نسلونه ضایع شوي دي، چې مونږ د راتلونکي نسل کم از کم بچ کړو. زمونږ به دغه ټول کنه غټ کردار یو په دغه الیکشن یا سیاستونه کې.
همدغه خبره څنګه تاسو ویلې چې تاسو خپل هم لوړې زده کړې کړې دي، ته تعلیم یافته او په قانون سازۍ، او څنګه تاسو ویلې چې ستاسو مرام دا نو چې تاسو د واک لپاره یا د پیسو یا د تنخواه لپاره ایوان ته لاړ شئ. نو په همدا خبره مخې ته بوزو، د پښتنو سیمې او په ځانګړې توګه به قبایلي سیمې او په قبایلي ضلعو کې، بیا که موږ د وزیرستان خبره کوو، که د شمالي وزیرستان خبرې او که د جنوبي وزیرستان خبرې، له تیرو د لسیزو راهیسي دلته ستونزې دي، مسلې دي. نو دا مسلې خو په یو ورځ کې نه حل کیږي او نه په یو کال کې راغونډیږي، نو د دې د حل لپاره تاسو مشرانو سره یا د ځوان کول سره څه داسې پلان لري، پروګرام لري چې د دې حل راوباسي؟
دنیا کې د نن چې کوم نوې کم جنگ دی کنه، دا اکنامیک وار دی کنه، دا د معیشت جنگ دی. نو بیسیکلی چې مونږ کله خپل خلک راو چې ته اوسه کنه اخته به اېداف به معیشت خګو، معیشت کلم داسې نه خګيږي چې جوګان راشي مالا روډ جوړ کی یا مطلب حکومت راشي مالا یو دوه شونه جوړ کی، نه معیشت به اله خګيږي چې زمونږ سي کنه مطلب یوت چې کم یوت ته هغه ایجوکیټډ شي، او دریم سي د سي کنه ورته د ایجوکیشن د اکونومي سره د تړون دی. نو دریم سي د سي کنه زمونږ لکه اوس مثال زما چلغوزه د اعظم باغات دي، زما بارډر دی کنه، دا که څنګه موږ یوټیلایز کوو، دا که موږ څنګه د خپل اکنامیک ګروث لپاره استعمالولې شو، او ورسره وسه دا سمو وکي ولې زمونږ قبایل سیمه چې کومه ده په دغه کې موږ زدا خپل ذاتی زمیدار شوق دی کنه. زه مې بار بار په هر پلیټ فارم باندې دا وایم چې موږ د ټیکس فری انډستریل زون ملاو شي د 10 کالو لپاره، چې زمونږ لس کال چې کم کم څه کنه بغیر ټیکس موږ ته دغه ژوند جوړ شي، سو پر زمونږ اکنامیکلی موږ خشوي نه وو، نو مونږ کله مخه نه شوتل لای کنه. نو هغه لپاره به یو تعلیم دی او یو طرف ته څه کنه مطلب چې ته د استاد تجارت ولا سیستم د نورو ملکونو سره، زه وایم چې سنټرل ایشیا سره، افغانستان سره زمونږ بارډر ټچ دی، سنټرل ایشیا طرف ته غلا راځي، نو د سنټرل ایشیا طرف ته زمونږ ټول قبایل سیمه پرته ده، نو ان شاء الله تعالی پخ باندې به هم کار کوو ورسره. زمونږ کم مدنیات دي، زمونږ مدنیات مونږ څنګه سیف کوو، زمونږ د نوی فیوچر لپاره مونږ څنګه یوټیلایز کوو، نو دا شونه به ټول په داخلي دي. او ورسره وسره لکه دا هیلتھ ایجوکیشن خدا خو پرائمری مطلب دا ضرورت شوی نه دی، دا خو هر سړی دا خبره کوي کنه،
خو ورسره زمونږ د معیشت ښه کول دا زما خپل ذاتي تاسو دغه دی چې زه به دغه ښه کولو کوشش کوم.
صحیح. بل تاسو چې کوم د قبایلي ضلعو له باجوړ نه واخلې تر د جنوبي وزیرستان پورې چې کوم نوي منتخب شوي نمائندگان دي، نو هغوی سره په ګډه باندې هم څه په شریکه باندې هم څه پلان لري چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره؟ څنګه تاسو ویلي چې د معیشت راتلونکي چې دی هغه د معیشت دی، او د دې سیمو لپاره د فری اکنامیک زون لکه وړیا چې کوم صنعتي مرکز دی د هغې غوښتنه به کوي؟
دا صحیح چې دې باندې لکه اوس خو زمونږ خو لکه مطلب چې کوم حلف برداري وشوله دا تقریبا اوس د څو ورځې کېږي که نه. زمونږ پلان دی چې ان شاء الله ټول به سره کینو، بلکې ما په اول تقریر کې ما دا خبره کړې ده خپل پارٹی طرف نه خپل پارٹی ته مې کړې ده چې هر څومره لکه زه خوایم چې فرسٹ ټایم دا شوی دی چې حکومت هم زمونږ په صوبه کې هغه باوجود هم ماشاءالله هر پارٹی له خپل حساب ملاو شوی ده، جمهوری سیستم شوی دی، مطلب لکه عوام سلیکټ دي، جمعیت هم سلیکټ کړل. نو ما یو آواز بار بار کړی دی کنه چې د قبایل چې څومره ممبران دي دغه به مونږ ته کنه مطلب یو ځای په یو نظر باندې ګورو، څنګه چې پاکستان طریقه انصاف ما ګوري ما شند بچی کړ دی، ایم پی والا ورکر بم ګوري، ایم پی والا ممبر بم ګوري، او ورسره ورسره د جمعیت والا بم ګوري، یا د بلوچستان عوامي پارٹی والا دغه والا بم په یو سره کې به ان شاء الله کوشش کوو چې دا په یو لائن کې وي. داسې کمې بېشې نه وي پکې چې یار پی ټی آی والا ته زیات څه ورکوه او دا نورې پارٹیانو ته مه ورکوه. دا زما خپل ذاتي لکه په فرسٹ تقریر کې اول تقریر کې ما دا خبره کړې ده ورته.
صحیح.
ان شاء الله دا امید کوم چې دا ټول به موږ یو ځای چلیږو، ولې چې قبایل سیمه چې کومه ده دغه صرف وزیرستان نه دی یا دا صرف بجاور نه دی، بجاور نه وکړه د وزیرستان پورې ډېر غټ بیس دی، نو دغه ټول چې سوپر یوز شوي نه وو په یو خوله په خوله یو خوله نه وو یا یو لاره نه ګزوره، نو کله هم موږ دا بینیفیټس نشي راتلی که موږ په منځ کې خپل سیاستونه شروع کړو.
نصیر الله خان، یو آخری پوښتنه چې تاسو له جنوبي وزیرستان حلقه پی کې یو سل سوالس نه منتخب شوي، نو د خپل حلقې خلک چې دی دا وخت کستا غږ هم اوري، هغه لپاره تاسو څه پیغام دی؟
هغه لپاره زما دا بیسیک پیغام دی چې ان شاء الله تعالی چې نصیر غلای دی ناس نه دی چې کوم ورځ نه دی الیکشن ختم شوی دی، نن ورځ پورې ناس نه يم الحمدلله، او مغه دوی ته خکول د لپاره هر پلیټ فارم هر اداره هر یو ځای له میدان سوالو کوشش کړی دی. مقصد هغه دی چې زه د میاشو نیمه کې دی شي نورم نیولې یم، هغه نیول به سوي، هغه نیول به د خپل نوي د نسل لپاره د مستقبل د ښکولو لپاره به لارې جوړول وي ان شاء الله تعالی. چې زه دوی ته یقین ورکوم چې کم محرومیان یا کم دوی د سیاست ډول چې د څو ټایم د امینګانو خپل کردار داسې پرېښودو چې ټول خلک د سیاست او د الیکشن نه مایوسه شوي وو، نو زه خپل کوم ته دا وایم چې ان شاء الله تعالی چې تاسو به ویښه کېږم ان شاء الله تعالی تاسو رور به چې کوم تاسو د زړه خبرې وي هغه به په هر ځای کې کوي، په دغه کې نه مونږ یریږو نه مونږ ودرېږو نه مونږ د خاموشه کېږو ان شاء الله تعالی، هغه مسئله به ان شاء الله تعالی هر ځای کې مونږ هلای کولو کوشش کوو.
نصیر الله خان ډېره زیاته مننه د مشال رادیو ته نو وخت ورکول.
اللهم خوشاله راځي، ثانک یو ویری مچ مشال رادیو، په تاسو په زمونږ په علاقې کې د بدلون یو ډېر غټ نوم دی دغه، نو موږ تاسو اول شکریا ادا کوو، ډیره مننه ان شاء الله تعالی چې به موږ راپتا کې اوسې
ان شاء الله. ډیره زاته مننه کډمن درګو د مشال رادیو خبرونه د مشال مرکه کې تاسو د دوو منتخب استادو خبرې واوریدې، هم دې سره خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې بعد قبایلی سیمو د نوې منتخب شوی نور غوړ سره ساتي په خدمت کې حاضر یم، تر هغه پورې په لوي اعلان مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي د سارو دونه دې هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنې سندرې او د هغو پاړلند معلومات. د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.